د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر ایکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن 2 کاله پوره شول، او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز به څومره وخت دوام وکړي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې 3 طالبان وژلي او 2 تنه یې ټپیان کړي دي. د ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا حمله یې تېره شپه د بګرام په 2 لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي باختر خبري اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه 3 ځلې ارزانه تمامېږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کېږي چې چین تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تنه امریکایي بندیان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې له بنده خوشي شوي، نن له ایران ووتل. د قطر یوې الوتکې نن دا 15 کسان او د هغوی 2 خپلوان له تهران څخه قطر ته ورسول. د دې بندیانو د تبادلې موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی نن خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې د 5 ایرانی بندیانو له ډلې 2 تنه ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او 2 نور په خپله خوښه په متحدو ایالتونو کې پاتې کیږي. ښاغلی کنعانی زیاته کړه چې په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ هم قطر ته سپارل شوې ده. او روسیې په حق کې د ملګرو ملتونو له لوی محکمې غوښتي دي چې پر اوکراین د دې هیواد د یرغل قضیه لغوه کړي. مسکو دا قضیه د بیچارهګۍ هغه هڅه بللې چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د جنوسایډ یا ډلوژنې د مخنیوي په هدف د پوځي اقدام د توجیه لپاره د مسکو د استدلال شنډول دي. روسیې دا غوښتنه د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې د اوکراین لخوا د وړاندې شوې داوې مقدماتي استماعي غونډې ته وړاندې کړه. تمه ده چې دا غونډې به د سپتمبر تر 28 پورې دوام وکړي. اوکراین دا دوا د 2014 کال د فبروري په 14 د روسیې د یرغل په لومړیو کې پایل کړه. کیف وایي مسکو په دې استدلال سره چې ګنې پر اوکراین یرغل ځکه مواجه چې د اوکراین په ختیځ کې د ډلوژنې مخنیوی کړی، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز د 2 کلونو له پوره کېدو سره سم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
دا د 2 کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بیا داسې مات دي. موږ هر ورځ همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی دې شروع شي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د لیک په اړه جزئیات درکو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ او ننګرهار کې بیگانه یو سیلابونو یو ځل بیا خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د تیر شپې وروختونو د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډیر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې د دې خلکو لاسنیوی وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په روسیا کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په 2 نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحث کوو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. عقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر بندیز دوه کاله واوښتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نجونو پر زده کړو محدودیت له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه بللې ده. طالبانو نږدې دوه کاله مخکې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز اعلان کړ. یو شمیر زده کوونکي نجونې هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د تړلو په خاطر د نورې پلمې نه جوړوي او دوی د پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي.
دوه کاله مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېده دونکو بشری سرغړونه بللې ده چې په وینای په وخت محل کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نو موړی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنی شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بل داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
د سالمې شوت کې دروازه های مکتب
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلی دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالې نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د طالبانو د حکومت په اړه له توندو څرګندونو سره هم مهاله د پاکستان سرپرست صدر اعظم د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته په یو لیک کې له افغانستان سره د هر اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دلی کې انور الحق کاکړ د افغانستان او پاکستان اړیکې د ورورۍ تر کچې مهمې بللې. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د تورخم دروازې د ستونزو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
داسې مال چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وروستیو کې د طالبانو اوسنی رژیم غیر مشروع بللی، خو په یوه لیک کې چې د طالبانو رئیس الوزرا ته لیکلي ویلي هوډ لري چې له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او دوه اړخیزې اړیکې لا پراخه او پیاوړې کړي. که څه هم د دې لیک د لیږلو کره نیټه نه ده رسنیزه شوې، خو بېلابېلو پاکستاني رسنیو د خپلو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي. دا لیک د هغه خط په ځواب کې لیکل شوی چې مولا محمد حسن اخوند د پاکستان د سرپرست صدر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ د ټاکل کېدو وروسته د مبارکۍ لپاره ورلېږلی و. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې لیک کې انوار الحق کاکړ افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه بللي او زیاته کړې ده. د دواړو هیوادونو اړیکې د یو مذهب، کلتور او تاریخ سره تړلې دي. ډېر شمېر دغو رسنیو په خپلو راپورونو کې د پاکستاني ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دې لیک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ګډ کار یادونه هم شوې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم د دې لیک په اړه زموږ پوښتنه بې ځوابه پرېښوده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته داسې مهال د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ د لیک را لېږلو راپور نه خبرېږي چې په دې وروستیو کې هغه د افغانستان په اړه خورا سخت دریځ نیولی. د پاکستان صدر اعظم په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون یادونه کړې. له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په اړه غږېدلی او وروستیو کې ان د افغانستان دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی. نوموړي امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې د طالبانو حکومت هم غیر مشروع بللی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو چانس شته؟ د سیاسي مسایلو پوه سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تاریخي ډول باندې یو همیشه په ډیورنډ لاین باندې د تشدد یو عنصر موجود وي چې دغه وخت په وخت را مخته کیږي او بیا د حکومتونو ترمنځ تعلقات خرابیږي. دغه خط استول پاکستان غوښتل چې دغه تاریخي واقعاتو نو وروسته یو څه نرمښت وکړي، خو بیا هم زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهتري لپاره، تعلقاتو د بهتري لپاره ډیر چانس نشته. ده
په تاسو حال کې چې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وای پرون د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان له شاه زافیر او عبدالرحمن نظامانی سره د تورخم دروازې پر ستونزو په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او په کراچۍ ښار کې د افغان سوداګرو د ترانزیټي اموالو د بندیز په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې پاکستان په ډیورن کرخه د تاوتریخوالي او د افغان سوداګرو لپاره د ستونزو په جوړولو تورن کړی و.
په کونړ کې سیلابونو لسګونه کورونه ړنګ کړي، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، باغونه او سړکونه یې ړنګ کړي دي او درې کسان یې ټپیان کړي. دا سیلابونه تېره شپه په مرکز اسداباد او څو نورو سیمو او همدارس په ننګرهار ولایت کې راوتلي دي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه 11 بجې په مرکز اسداباد، مروري او شیګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه 11 بجې خوشا د کونړ ولایت په اسداباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډېر زیات تیز ورښت له امله سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي، دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 160 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2.5 کیلومتره د غاښي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسداباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونو راپور موږ ترلاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړی دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس تر رسیدلی دی د دې ترڅنګ د مرور ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی دغه نه د مرور برکلی ته چې کومه لوی لار ده په دغه کې دغه لار هم به خدمات تللې ده ځکه چې پیدروي کار هم نه کیږي موټر سایکل او موټر خو لاغه خبره ده
د تیر شپې وروختونو په مرور ولسوالۍ کې ډیر زیات زیانونه اړولي بل خصوص د ایثار په کلی کې د خلکو کورونه وړي مالونه وړي کرنیز ځمکه وړي ډیر زیات تلفات اړولي د دولت او نړیوال مؤسسو څخه مغوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرسته وکړي او د دې خلکو لاسنیوي وکړي چې ډیر مستحق خلک دي
خو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تیرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت دلالپوري او مومندري ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې دیرش کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا شپږ سوه بکسي له منځه وړي دي د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې باغونه سړکونه پلونه او نور ټولګټې ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان ګډون له نړۍ سره د دې هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د نړۍ د هیوادونو د مشرانو په ګډون نن د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي د سیاسي مسایلو کارپوهان وایي که څه هم دې غونډې ته افغانستان نه دی وربلل شوی خو که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق ته د وینا وخت ورکړل شي نو تر یو حده به وکولی شي چې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوي امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي
د سیاسي مسایلو یو شمیر پوهان په دې باور دي که د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وای کولای شول چې له نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماتیکي سیاسي او سوداګریزي اړیکې پیاوړي کړي د ملګرو ملتونو اتیایمه غونډه نن دوشنبه د امریکا په وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معارج وایي اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای خو ښاغلی معارج دا هم وایي چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ په رسولو کې اغیزمنه تمامه شي
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني معیاري دولت جوړ کړي د خلکو حقونه ومني د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستی وای څو نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای او اوس بیا په ملګرو ملتونو کې استازی هم درلود بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تر یوه حده د افغانانو غږ پورته کړي
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فائق دې غونډه کې وینا کوي او که نه هغه د ملګرو ملتونو په اتیایمه غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړ دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی څو سهیل شاهین د دوی د استازي په توګه ومني خو دا غوښتنه یې رد شوه په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و خو اوسمهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډېر مهم دی له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتیایمې غونډې په اجنډا کې شامله ده د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی د دې شورا په 45 غونډه کې هم چې 13 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیایي هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي واکه د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیه کې بشري وضعیت خورا زیات ترنګلی شوی دی. د ملګرو ملتونو څیړونکو د خپلو دې موندنو راپور نن خپور کړ. جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټرې ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری آژانس لیکلي په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دغه سازمان د 5 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقونو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څیړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوي او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټرې چې د شویو څېړنو مشري یې کړې تور پورې کړی چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي وو چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکې بې بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
افغانی سری میاشتې ټولنې 340 تنه ماشومان چې زړونه یې سوري دي د افغانستان کورنیو روغتونونو ته د درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ادارې ویلي چې د دې ماشومانو د درملنې ټول لګښت همدا سره میاشت ورکوي. ځینې ډاکټران او میندې پلرونه په کورنیو روغتونونو کې د سوري زړه د عملیاتو په اړه اندېښمن دي او ځینې نور نظرونه لري.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوریو ماشومان او د درملنې بهیر په دوام 340 نور ماشومان د کابل دوه سیمایز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. دغه ټولنه له خوا د خبرې شوې اعلامیې لمخې چې د شنبه په ورځ خبره کړې راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې دغه ټولنه له خوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه هر دغه ماشومان د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومان کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میشت له خوې درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وای د افغاني سری میشت په همکاري یو کلن زوی منصور د کابل په وروختون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، دا هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه به شي.
خود هلمند ولایت اوسیدونکو چې نو غوړي نومې پراپور کې واخیستل شید آ کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پروختون کې عملیات وشول. ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج کې دی وڅکلې او په دویمه شپه یې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلین وپوښتو، خو د افغاني سرمیشت ادارې ویان راغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحي په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحي ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې او قراردادي روغتون دی وای، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد معلوماتو لمخې افغاني سرمیاشتي ټولنه له نه خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوي لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما ایکو میګو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کړي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپې ته عملیات کړي. ماشومان ښه دي او خپلو کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې بزګران د اوبو د بندونو جوړول غواړي. دوی وایي چې د سیلابونو اوبه مهار نشي نو د خلکو ژوند بل نور ستونزه سره هم مخامخ شي. د دوی په وینا په دغه ولایت کې په کمو امکاناتو د اغاجان په نوم د بند جوړولو امکان شته.
دا محمد قادر دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی. دې د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره د غوبه تر ځمکې لاندې د اتیا متر څخه خال مریضو ویندارو راپورته کوي. محمد صابر د اوروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د تیرو 15 کلونو راهیسې د ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپل 16 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو کچه ورځ تر بلې کښته کیږي او خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي. خو نوموړی وړاندیز لري که په دغه ولایت کې د اغاجان په نوم بند جوړ سي نو د یاد ولایت ټول اوسیدونکي به د دایمي اوبو او برېښنا څخه برخمن سي.
موږ د ولایت په ساته وروره موږ دم غواړو دونکه دم نه سړي خونی دی راته جوړ شي د حکومت په واسه پرایز موږ سره جاغه وکي
و خو دغه غوښتنه لرو. موږ د کلوي د کوچنۍ دی اوله غوښتنه زموږ د بندونه دي بند دي د دغه جان بند دوم ټپال کې وروره سړي خونی راته جوړ کی.
قدرت الله هم د محمد صابر گاونډي دی. د هم د خپل ځمکې د خړوبولو لپاره نږدې 100 متره برمه وهلې ده.
وسه د 100 غاز 200 غاز یو نیم 100 غاز سره کار واغ هم ګای وچی ګای را باندې نو د اوبو سیستم ډیر کمزورې سوی دی. دا موږ هم د حکومت سره همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو د اوبو پر برابر باندې. دا موږ ته چې بندونه جوړ سي او به مهار سي وروره موږ ته کار او خدمت دولت وکړو. موږ خو د دولت سره کار او خدمت غواړو نو موږ خو رعایت نو باید موږ ته خدمت وکړو. موږ د اوبو د کمی خواکو ډورې د کمی خواکو کې د یو ډنجره ته وته شاغه او به ماته په درو خور دا اله غارونه ماته څنګه کې دا په درش کې.
سیف الله د همدې سیمې یو بل بزګر دی. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله باندې 15% د اوبو کچه راکمه شوې ده.
د اوبو سره بېخي سل په 15% کې خطر دی. موږ معنا د 15% موږ امیدوار یو نور د 15% د اوبو کموالی دا د شمسیندار صدقه کو اوبو شمسیندار دی بس یو برمه مولا ده په هغه اوبو هغه کمزوري سوي دي ډیر زیات وچی دي پر مخ باندې شل خاله نه لري بازي بازي ستایو څو بلري. دولت ته مدغه خوایشت چې بس اول دغه غټ بند مشتوتلی
لا دی ټول سره سره د ورزګان ولایت د والی ویان نسان الله حماس هم د خلکو داستون زمني خوای چې د وچکالی د مخنیوي په پاره ګان شمیر چیک دمونه جوړ کړي. نموړی وای د غاجان په نوم بند منزور سو یو پنځږی راتلونکو کې به ور باندې کار شروع سي.
دا چکالی په خاطر نو دا پیاري راست زلګونو چې دمونه جوړ کړی دی ان شاء الله باندې کارو کې دا به ډیره فائدہ ورسي. او دوه هم د غاجان بند شخصا له خوا منزور سو دی او تخنیکی چارې هم ان شاء الله نوې پیسه به سره رسیدلې او مې څه چې زه راتلونکو وخت کې استدای هم وسی.
دا په داسې حال کې د چستمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د مالیې د قانون او پټرولیم او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو او د ملي پراختیا شرکت له استازو جوړې شوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم او د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د غاجان بند د رغولو عملي تګلارې جوړې او د وروستۍ پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته وسپاري.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو د لړۍ پای ته راورسېدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې نن د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحثونه لرو چې په څو شېبو کې تاسو ته وړاندې کېږي. خو دا وخت د